دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې وسط خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د سیمې نړۍ پاړه ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړوم. لومړی دا مهم خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سوو کسانو وکیل وایي د هغوی زیاتره پښتانه دي او د تعصب پر بنیاد نیول سوي دي. د بلوچستان ځینو ګوندونو پر حکومت نیوکې کړې دي چې د امن په ټینګولو کې ناکامه سوي دي. او اوکراین یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په ناټو کې دي غړیتوب ورکړل شي. اوس بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سوو پښتنو وکیل ایمان مزاری وایي چې د نومبر له 23 وروسته تر 300 زیات کسان په بیلابیلو جیلونو کې بندي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې داوا وکړه چې په 340 نیول سوو کسانو کې ګڼ افغانان هم شامل دي. نوموړي پر پولیسو تور پورې کړی چې هغوی یوازې پښتانه او افغانان نیسي چې ډیری یې له کورونو گرفتار شوي دي. ایمان مزاري زیاته کړه چې خلک د شناختي کارډونو او ماجر کارډونو تر کتل وروسته نیول کیږي، کوم چې د دې په وینا ښکار تعصب دی. د اسلام آباد پولیسو که څه هم د نومبر پر 30 په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې 30 افغان وګړي نیولې دي، خو د ایمان مزاری د تورونو په اړه لا څه نه دي ویلي. د بلوچستان د ځینو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې امنیت دې ټینګ کړي، په زور لا درکه سوي خلک د عدالت ته وړاندې کړي او تجارتي لارې دې خلاصې کړي. پرون په کوټه کې د جماعت اسلامي صوبایي مشر مولانا هدایت الرحمن په خبري غونډې کې وویل چې د امنیتي ادارو په لاس په زرګونه لا درکه کړل سوي کسان باید زر کورونو ته ستانه شي. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي صوبایي مشر نصر الله زیری پر دې مهال مشال رډیو ته وویل چې حکومت د امنیت په ساتلو ناکام سوی دی.
صوبائی حکومت پبل مانا خدا ناستے، لیکن ددی اختیار دا دا اسٹیبلشمنٹ لخوا تپل سوی دی. دا فارم 47 حکومت تی دوی اس ناستی پ چوکیو باندی. دا دوی فریضہ دا چی دوی دا صوبے خلق تا امن ورکی.
په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند، مجلس الوحدت المسلمین او نېشنل پارټي سیاستوال هم موجود وو. د پاکستان حکومت دریز لري چې د جبري لا درکه کسانو د موندلو لپاره یې حکومتي کمیشن کار کوي. د امنیت لپاره یې په بیلابیلو ضلعو کې هدفي عملیات کړي، خو له افغانستان سره پر تجارتي لارو د دوی په وینا تګ راتګ ته پاسپورټ او ویزا درلودل ضروري دي. ځایي خلک دا شرط نه مني او له یو کال څخه زیات مزاوسو چې پر ضد یې په چمن کې پرله توهلې دي. د پښتون قامي عدالت یا لوی جرګې استازي په کرم کې د شیعه او سنی ترمنځ د شخړو د حل لپاره روان سوي دي. د هغې جرګې یو غړي مفتي کفایت الله نن پر فیسبوک خپره کړې ویډیو کې له کوهاټه تر روانېدو لمخه ویلي چې د کرمې له قومي مشرانو او دینی عالمانو سره به کښېني او د نښتو د مخنیوي لپاره به پر دایمي حل لارو خبرې کوي. بلخوا په کواټ کې د خیبر پښتونخوا ګورنر فیصل کریم کونډي په مشرۍ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو هم د کرمې د حالاتو په اړه جرګه کړې ده. په کرمې کې د شیعه او سنی وګړو ترمنځ د مځکو د ملکیت پر سر پیل سوي شخړې زیاتره وخت په فرقیزو نښتو واوړي چې په تیرو 15 میاشتو کې دواړو غاړو ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان پر پوز ژغ کړی دی چې په سیاست او حکومتي چارو کې مداخله پریږدي. محمود خان اڅکزي پرون په کوټه کې د خپل پلار او ملتپال سیاستوال عبدالسمد خان اڅکزي د یو 50 تلین په غونډه کې ویل چې پوز دی په ملکی چارو کې د لاسوهنی پر ځای خپل پام امنیت برابرول ته واړوي. تر اوسه د پاکستان پوز په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې داسې تورونه رد کړي دي. محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې افغانستان کې د طالبانو پر حکومت هم ژغ وکړي چې د سیمې د امنیت لپاره دی په خپل هیواد کې د افغانانو لوی جرګه راوغواړي او بیا دې له پاکستان سره هم یو جرګه وکړي. طالبان تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. په پاکستان کې د پولیو درې نور ناروغان مندل سوي دي چې ورسره په روان 2024 کال کې هلته د ګزڼ وهلو شمیر یو کم 60 ته رسیدلی دی. د پاکستان د پولیو مخنیوي ادارې د دسمبر پر درېمه پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې نن یوه پیښه په ډیره اسماعیل خان او دوی نورې د سند صوبې په کشمور او کیماړي سیمو کې رامنځته سوي دي. د هغې ادارې تر مخه په روان 2024 کال کې د ګزڼ تر ټولو ډیر ناروغان په بلوچستان کې او اوکراین یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په ناټو کې د غړیتوب ورکړل سي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې د ناټو بشپړ غړیتوب یې د هیواد امنیت باوري کولی سي. اوکراین دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې نن د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په برسلز کې غونډه کوي. دوی به له اوکراین سره د روسیې د اشغال په وړاندې پر پوځي مرستو بحث کوي. د خبرونو پای تاسو موږ غواړو مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورتونه به واوري. د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د نیول سوو کسانو وکیل وایي دا زیاتره پښتانه دي او د تعصب پر بنیاد نیول سوي دي. بل پلو د خیبر پښتونخوا اسمبلی حکومتي غړو ویلي چې امنیتي ځواکونه یا په اسلام آباد کې پر سوله ییزو غړو ګولۍ ورولې وي. په جنوبی وزیرستان کې خلکو د احتیاج پر مهال تور پور کړی دی چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو د مخنیوي پر ځای عام ولس ځوروي. د بلوچستان یو شمیر ګوندونو پر صوبایي حکومت تور پورې کړی دی چې د دوی په وینا د صوبې د ولس په حفاظت کې پاتې راغلی دی.
دوی اوس ناست دي په چوکیو باندې. د دوی فریضه ده چې دوی د صوبې خلکو ته امن ورکړي، د دوی سرو مال تحفظ وکړي.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سوو کسانو وکیله ایمان مزاری وایي چې دا زیاتره پښتانه دي او د تعصب پر بنیاد نیول سوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي چې د اسلام آباد پولیسو په پلازمینه کې د پښتنو افغانانو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي او د سیاسي اهدافو لپاره یې نیسي. د بشري حقونو مدافع وکیل ایمان مزاری مشال راډیو ته ویلي چې د داسې نیول سوو پښتنو او افغانانو شمیر 340 دی چې دا مهال د ترهګرۍ او کاري سرکار کې د مداخلت د دفاعاتو لاندې اټک زندان ته استول سوی دی، خو د اسلام آباد پولیس دا تورونه ردوي. نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د بشری حقوقو مدافع وکیل ایمان مزاری وایي چې په پلازمینه اسلام آباد کې پولیس د پښتنو او افغانانو سره امتیازي سلوک کوي او د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور یې په سوونو بیګنا پښتانه او افغانان نیولې دي. د دسمبر په درېمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ایمان مزاری زیاته کړه چې دې ټولو نیول شوو کسانو باندې د ترهګرۍ او په کاري سرکار کې د مداخلت دفې لګول شوې دي.
دا ټول 340 کسان دي چې د دسمبر په دویمه عدالت ته وړاندې کړل شوي ول. په دغو کې اکثریت پښتانه دي او ځینې پکې افغانان دي. په دغو کې دوه د ریړو چلولو والو وو چې مونږ یې ضمانت وکړو، خو پاتې نور اډیاله زندان ته د شناخت پریډ لپاره استول شوي دي. خو د عدالت نه بهر چې د دې نیول شوو کسانو کوم رشتہ دار یا ګاونډیان راغلي وو، نو پولیسو د هغوی شناختي کارډونه او د خبرو لهجې چک کولې او په بیا بیا د هغوی د سیرو جایزه اخیسته او بیا ځوانان او بوډاګان بیلول او شخصي گاډو کې بوتلل. نو صرف دا نه چې پښتانه نیول شوي دي، بلکې کوم چې د هغوی پښتن له راغلي وو هغوی سره هم امتیازي سلوک وو.
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په دوهمه په خپل ایکس پاڼې وکیل ایمان مزاری په خپلو پوسټونو کې د داسې پښتنو ویډیوګانې خپرې کړې چې په لاسو کې یې سرکاري هتکړی وي او ویل یې چې دوی مزدوران دي، خو پولیسو د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور نیولې دي. د ایمان مزاری په ایکس پاڼه شریکی شوې ویډیو کې د تحریرګرۍ ضد عدالت مخې ته ناست یو پښتون وایي،
مونږ د اسلام آباد په جی 11 مرکز کې ریډي بانان یو. دوه ورځې مخکې پولیسو زما ورور او د تره زامن ونیول. زه د هغوی ضمانت لراغلی وم، نو اوس یې مونږ هم ونیولو. لومړی یې زمونږ نه شناختي کارډونه واخیستل او اوس یې د نورو پښتنو لپاره ایسار کړي یو او وایي ته به هم مونږ سره
ایمان مزاری دعوه کوي چې دغه درې سوه اوه څلوېښت پښتانه او افغانان د عدالت لخوا اټک زندان ته واستول شول، خو بلخوا د اسلام آباد د پولیسو ویان جواد احمد د ایمان مزاری تورونه ردوي او زیاتوي چې په پلازمینه کې د هیڅ چا سره د پولیسو لخوا امتیازي سلوک نه کیږي. نوموړي د دسمبر په درېیمه مشال ریډیو ته وویل،
دا بالکل صحیح خبره نه ده، خو په ټولنیزو رسنیو کې څوک دا تورونه لګوي نو دې باندې زه څه نشم ویلی. درې ورځې مخکې د اسلام آباد د پولیسو آی جی پی ویلي وو چې موږ د ترکیې صاحب د احتجاجي لاریونو څخه اووه دېرش افغانان نیولي وو او د نورو نیول شوو کسانو تفصیل اوس موږ سره نشته.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په شپږویشتمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي لاریون پر مهال د داخله او اطلاعاتو وفاقي وزیرانو دعوه کړې وه چې د لاریون څخه یې افغانان او داسې پښتانه نیولي دي چې په تشدد کې ملوث وو. خو د ایمان مزاری په خبره دا ټول درې سوه اووه څلوېښت افغانان او پښتانه د لاریون برخه نه وو، بلکې پولیسو دا کسان د خپل د کار د ځایونو او کورونو څخه نیولي دي. تر دا مهال د ایمان مزاری د څرګندونو په اړه وفاقي حکومت لاسه نه دي ویلي.
مجید بابروش تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. بل پلو د خبر پرتونخوا اسمبلی په پرنوی غونډه کې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د نومبر شپږویشتمې د احتجاجي لاریونونو د منتشرولو پر موضوع بحث وسو. د تحریک انصاف غړو ویل چې پولیسو پر امن احتجاج کوونکو په ډزو کې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د حزب اختلاف ځینو غړو هم د احتجاج کوونکو پر ضد د کاروایانو غندنه وکړه، خو وفاقي حکومت پر مظاهرچیانو د ډزو او تشدد تورونه رد کړي دي. غلام غوث نور حال راکوي.
د دسمبر په دویمه د ماخام وروستو د اسمبلی غونډې ته په وینا کې حکومتي غړي او د اعلی وزیر خصوصي معاون ملک لیاقت علي خان په هغه احتجاج کې د ځینو کارکنانو په وجنه او د ځینو نورو په جوبل کېدلو د سخت خفګان څرګندونه وکړه او د وفاقي حکومت په امر د اسلام آباد د پولیسو او رینجرز په عملیاتو یې نیوکې وکړې.
یا خو دې غلطه وایي یا د دې وزیر اعظم غلطه وایي چې وزیر اعظم برمدا پټي ویمانی د پوه شکریا ادا کوي چې زه د پوه شکریا ادا کوم نو چې د پوه شکریا دی ادا کوي یو تر تر پوه شکریا ادا کوي بد تر توی چې پوه پکې نه دا ګولۍ زه په خپله د دې عین شاهد یم. د مازیګر د مخ کې زه تاسو ته تصف په رب د کعبه دي زما قسمي چې زما پوه شاته کوم خلک دا بالکل بغیر راسته هیو
حکومتي غړي جوهر مروت هم په خپلو سرګندونو کې د پاکستان تحریک انصاف په پلویانو د تشدد کولو غندنه وکړه او زیاته یې کړه.
دو دې رول افلا ګیلاو للا، دو دې عمران خان دې جیل کېد ګیلاو للا. خدا نوجوانان دې نه نو خبر چې ریاست چې هغه مور مور هورتوایو مور دا شکل وی یقین منو یو کسر اچ کی سم اصلا نو نه نه چې کوم اصلا دوشو کوي.
د حزب اختلاف غړي نثار باز هم د تحریک انصاف د پلویانو په ضد د کاروایی غندنه وکړه، خو هغه وویل چې که پاکستان تحریک انصاف پر اختیار د پوځي استابلیشمنت په ضد مبارزه کوي نو پکار ده په پښتونخوا کې دوی د پوځي ځواکونو نه خصوصي اختیارات واپس واخلي او په هغه قوانینو کې هم بدلون وکړي په کومو چې ولسی وګړي نیولې او زورلې کیږي.
او د ام ایچ ری ډا شول فاور ګریټ اور کاټ سفر کیږي، موږ سفر کیږو، اپ ولس سفر کیږي، سیاسي کارګران، مدني فعالان ټول سفر کیږي. دا ایچ ری ډا شول فاور ګریټ شول خطر کوي. زبوهم چې تاسو واقعي انټي سټیپ د شپږ سیاست کوي. کدا چې وایي چې موږ هیڅ استابلیشمنت سیاست کوو، نو ستاسو په دورې حکومت کې دا قانون سازي شوی ده چې سیاسي څوکۍ یې سب سر چې پروموشن کیږي په دې کې به چې کومه ده د انټیلیجنس د هغه رپورټ اخیستل کیږي ټول اپراتی سي تاسو چې کومه ده هغه ته په کوکې اخلي ده. دا غیر په قانون سازي او قانون ورس کوي درې
د دې روان بحث پر مهال د کورمی سره تعلق لرونکي د حزب اختلاف غړي محمد ریاض شاهین د اسمبلی پام د کورمی حالاتو ته راوګرځولو. ریاض شاهین غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور چې د کورمی نه د مورچو د ختمولو کوم امر جاری کړی و، نو په کار د اوس په هغې عمل وکړي او په کورمه کې امن پزی کړي. په جواب کې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې په کورمه کې امن پزی کړي او د امن پزی کولو لپاره اعلی وزیر په انتظامی او مقامی مشرانو مشتملی جرګې ته پوره اختیارات ورکړي دي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوي، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه دی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچي مریدا بي غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړي حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټولواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوښتل د بر جنوبي وزیرستان او سیدونکو پرون په سرروغه کې د یو احتجاجي مظاهره لاري له حکومت په هغه ځله کې د امنیت ټینګول غوښتنه کړې ده. احتجاجیانو ویل د پاکستان پوز ویلي ول چې د خپل عملیاتو په نتیجه کې یا سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده، خو بیا هم د عامو خلکو پر کورونو مارچر ګولې وروي او هغوی ځوروي. دوی زیاته کړې چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو احتجاج ته به دوام ورکړي. د حکومت او پوز د دې پرونی احتجاج په جواب کې څه نه دی ویلي، خو مخکې څو واري ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. اشتیاق مسجد نور حال راکوي.
د امن غوښتنې دغه شعارونه د سویلي وزیرستان پر ضلع احتجاج کوونکي دي. د دریم په ورځ د تحصیل سراروغه سیمې عمر راغزي کښې د امن غوښتنې د پوره د احتجاج کوونکي مشر ملک سعید انور په ضلع کښې د امن حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
دا نن چې کوم دلته موږ احتجاج وکړ، د احتجاج غوښتنه دا ده چې د څه ټایم نه وابودې ته ماټرینه ولي توپې ولي کورینه ړنګوي او بېګناه خلک وایي نه شي. نو موږ دا ویي چې چونکې وزیرستان خو اپرېشن یې ورته وشو توسې واپس موږ رواستلي، مزید دا شی موږ اوس نه برداشت کوي چې ته د موږ کورینه ړنګوې، موږ وابودې ته ماټرینه ولې پخ ټایم شي چې توسې روغلې اپرېشن هم وکړه توسې چې موږ دهشتګرد صفا کړ. مېز د دهشتګرد نه د موږ تحفظ نه خو د وطن د علاقې تحفظ نه د هر نظیم کوشش کوي چې دا په پیرا کوم آل اور مسود چې کوم دی پوز د بدر نرونتا شک توی ماکین او دی له ایمار غزای وچا خوړه سره روغه داخل غون سره په یوجو کې او په سپینکی رنگ زیبنه نیز متفق اتور بنه یغا پر احتجاج کوي 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 چې څو پر حکومت نشته دا شای مانه لای دی.
په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د پوز چارواکي له طرفه د عمر راغزی احتجاج کوین کې وشتنه په براک شیر ریاسا هم ویلی شوی ندی، خو د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه او چارواکي کی د نوم نوښولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا پوز او پولیس ګامونه پورته کړي دي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې په خپل تازه رپورټ کې ولیدي چې تیر نومبر میاشت د پاکستان د ترګري په پیښو کې د هغه هیواد تر 230 زیات وګړي وژل شوي دي. د رپورټ تر مخه په وژل شوو کې 88 امنیتي سرتیري هم شامل دي او زیاتوي چې دا د روان کال په یو میاشت کې د امنیتي ځواکونو تر ټولو زیاته مرګ شوبله ده. په رپورټ کې راغلي چې د نومبر میاشتې له ترګرو بریدونو څخه ټولو زیات یې په خیبر پښتونخوا کې شوی دی. د چارو ځینې شنونکي وایي چې د حکومت کمزوري او د امنیتي ستونزو په اړه د جدي اقداماتو نشتوالی د ترهګرۍ پیښو د زیاتېدو لوی لاملونه دي. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتي تنگ ټینک ادارې پی آی ایس ایس شمیرو تر مخه 13 نومبر میاشت د امنیتي اهلکارو لپاره ډېره خونړې وه او پکې 88 سکیورټي اهلکاران د ترهګرۍ پیښو کې وژل شوي او دغه ډول ټول 215 کسان وژل شوي چې پکې 50 عام وګړي او 128 وسلوال شامل دي. دا چې کوم داسې اسباب دي چې د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او بل امنیتي اهلکاران د پوځي عملیاتو او کارویانو باوجود هم په غټه شمېره کې وژل کیږي. نو په خوانی پوځي افسر او شنون کې ریټایر بریګیډیر محمود شاه مشال لیډو ته وایي چې نه مرکزی او نه صوبایي حکومت د ستونزو ته سنجیده دي، باید دوی دا مسله سنجیدګۍ سره واخلي، غنی راتلونکي کې به نور هم حالات خراب شي.
زما خیال دی چې مرکزی حکومت د دې لړکول لپاره اکشن پکار دی، ځکه چې د صوبایي حکومت په دې کې څه زیات دلچسپي نه لري. دا حالات داسې دي چې دا یو سیریس سوچ غواړي او بیا دا اکشن غواړي، او زما ته معلومه ده چې پاکستان حکومت دا قوت لري، دا طاقت لري چې دا خلق د دې ځنه لري کی. خو فلحال په دې باندې سیاست کیږي، د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت ترمنځ په یو بل باندې الزامونه لګي او هغه سوچ چې کوم دی نو هغه زما په خیال ډیفیوز کیږي، منتشر کیږي، او دا هغه نه فایده دغه د پاکستان دشمن چکم دی اخی اخلی.
دا دغه رپورٹ تر مخه نومبر د اگست فرسته دما خونړی میاشتہ اگست کې 2450 کسان خپل جون لالا سور کړو چې پکې 29 عام وګړي او 107 وسلوال او 450 امنیتی ځواکونه شامل وو. خو د امنیتي اهلکارو د ځان پاړه د روان کال د اکتوبر میاشت پرتله تر ټولو خونړی میاشت نومبر شو چې پکې 88 سکیورټي اهلکار وژل شوي او دا په اکتوبر کې 28 وو. په خبر کې د ډان ټيلي ویژن مشر خبريال او شنون کې علي اکبر وای چې دا ترهګرې په ضد هیڅ ښکارا او واضحه پالیسی د پاکستان د ریاست او نه د حکومت ښکاری، نو ځکه وسلوال ورځ تر بله زور مومي او مضبوطیږي.
وجوهات دا ډېر واضح دي، لکه دا چیرا پاکستان نه تر وسه پورې دا څه فیصله ونه کړله چیرا د ترهګرۍ خلاف چې دوی څه مؤثره پالیسی چې کومه ده هغه رامخې ته کی، لکه نه په دې حواله سره پارلیمان چې دی نو هغې څه فیصله کړې ده، نه عوامي سطح باندې او نه سیکیورټي سطح باندې. نو څه مؤثره پالیسی په پاکستان کې د 15 کالو راهسې نشته. هغه دوه وجوهات کېدای شي، یا خدا چې پارلیمان کې دا خبره اوچته کړې شي او په هغې دا قسمه چې یاد دغه خلکو سره مذاکرات وشي او یا د دوی خلاف چې دی نو کوټلي آپریشنونه ګامونه چې دی هغه پورته کړی شي. نو تر وسه پورې یو داسې غیر سنجیدګي غوندې ښکاري د پاکستان ریاست او د حکومت له طرفه.
خو په دې خله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د یکشنبې په ورځ په صوبه کې د ترهګرۍ زیاتېدونکو پیښو سره د مبارزې لپاره د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی د پیاوړی کولو لپاره د 1 بلین روپو او نور اقداماتو اعلان وکړل. ګنډاپور په خپله خبري غونډه کې وویل چې موږ د داسې دښمن سره جګړه کوو چې د جګړې ډېر ښه آلات او اسلحه لري او موږ باید لږ تر لږه د دې توان ولرو چې زموږ د ژوند تر ټولو ستر ننګونې ته په ښه ډول مخامخ شو. دغه ډول د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ په ملي دفاعي پوهنتون یا نیشنل ډیفنس یونیورسټي کې د امنیتي ورکشاپ پر مهال خپلو خبرو کې د ترهګرۍ مخنیوي په اړه ویلي چې له بده مرغه ترهګري یو وار بیا راپورته کیږي او موږ په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې غمجنې پیښې وینو، خو زموږ وسلوال ځواکونه په زړورتیا سره د ګواښ سره مقابله کوي. هغه یادونه وکړه چې هوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې 130 میلیونه ډالرو زیان کړی دی. د شخړو او امنیت مطالعاتي ادارې ته دغه رپورټ تر مخه خیبر پختونخوا او ورپسې بلوچستان تر ټولو زیاتو اغیزمنې سیمې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو د بلوچستان پر امنیتي حالت اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې صوبایي حکومت د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی. دوی دا خبره پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. بلخوا جماعت اسلامي پر همدې موضوع د خبرو لپاره د دسمبر پر 15مه د قبایلي جرګې رابللو اعلان کړی دی، خو د بلوچستان حکومت وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
په بلوچستان کې بیلابیلو ملتپالو او مذهبي سیاسي جماعتونو د صوبې د امنیت پر وضعیت ناخوښي ښکاره کړې او ویلي دي چې صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو او د ولس د ځان او مال په حفاظت کولو کې پاتې راغلی دی. دوی دا خبره د یادو سیاسي جماعتونو له لوري د دسمبر په 2مه نیټه په کوټه کې وایي خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده. پر دې مهال د ګوادر څخه د عقدو تاریخ پر ټیکټ ټاکل شوی د بلوچستان اسمبلی غړي او د جماعت اسلامي صوبایي امیر مولانا ایدویت رحمان اول چې په صوبه کې د امنیت ټینګولو په خاطر د فارم 47 لاندې جوړ شوی حکومت ته سم د لاسه لري کړل سي. دا ډول دی لا درک کسان را خوش کړل سي او د دې ترڅنګ د ایران او افغانستان سره د تجارت په لار کې خندونه ختم کړل سي. نو موږ په صوبه کې د افیم او کوکنارو په لوی کچه پر کرنه هم خوشنش کار کړه او د حکومت څخه د نشه یي توکو د مخنیوي او پر کرنه د بندیز لګولو غوښتنه وکړه. مولانا اعلان وکړي چې د دسمبر په 15مه نیټه د جماعت اسلامي تر سوري لاندې په کوټه کې یو قبایلي جرګه راوبلل سي په کوم کې چې به د بیلابیلو قامو قبایلي او سیاسي مشران ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د جماعت اسلامي صوبایي مرستيال مشر زید اختر راته وویل چې دوی به د یادو سیاسي جماعتو په مرسته په صوبه کې احتجاجي تحریک پیل کړي.
پلان یې دغه دی چې موږ ان شاء الله په اوس قبایلي جرګه کو 8 تاریخ باندې نوشکي کې جلسه دی، بیا 22 تاریخ باندې ګوادر کې جلسه دی، بیا لاہور، پشاور، کراچی دا کیم مجدو دا گرد پارٹی ہم بلوچستان بیا التم کانفرنس نہ کو اغا عوام ته بلوچستان غالات کوشتو
پدیانہ مشکل دا سیاسی جماعتو دا اتحادیه دا وغڑی او دا پښتونخوا نیشنل عوامی پارٹی دا صوبائی صدر نصر اللہ زیر سره تماس ونی وی. نو اغا دا دسمبر په 3مه نیټه و مشال ډیرو ته اول چې دا وسنی حکومت دراتک سره سم د بلوچستان بیا په خاصه توګه په پښتون میشتو برخ کې د نامنی
جنوبی پښتونخوا کې دکی، هرنائی او کلا سیف الله جو بیا په کوټه کې چې کوم نتره غری واقعات وسو، اغوا برای تاوان وسو. دادی مصور خان 19 ورځې کیږي چې دی ورک دی. په 15مه صوبایي حکومت په بل معنا خدا ناست دی، لیکن د دې اختیار د دې هر څه ته معلومه ده چې دا د استبلیشمنت لخوا تپل شوی دی. د فارم 47 حکومت دی، دوی اوس ناست دی. په چوکیو باندې د دوی فریضه ده چې دوی د صوبې خلکو ته امن ورکړي، د دوی سرو مال تحفظ وکړي.
خو د بلوچستان د حکومت له لوري په وار وار ویل شوي دي چې صوبایي حکومت لخوا لا له مخه په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر پر بیلابیلو اړخو کار پیل شوی دی. د دسمبر په درېیمه نیټه د مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان د حکومت ویان شاید رند وویل چې د لس کلن ماشوم مصور خان د مندولو په اړه پرمختګ سوی دی، او بل دا چې مرکزي حکومت لاله مخه په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د وسلوالو ډلو په ضد د فوجي عملیاتو پریکړه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په خبرونه کې نیمای ته رسیدلې یو، شپږ نیم بجې سوې دي. د خبرونو لنډی سم پام راړو. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سویو پښتنو وکیل ایمان مزاری وایي چې د نومبر له څلورویشتمې وروسته تر درې سوه زیات کسان په بیلابیلو جیلونو کې بندي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په درې سوه اووه څلوېښت نیول سویو کسانو کې ګڼ پښتانه او افغانان دي، کوم چې د دې په وینا پر تعصب نیول سوي دي، خو پولیس دا ردوي. د بلوچستان ځینو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې امنیت ټینګ کړي، په زور لدرک کړل شوي خلک عدالت ته وړاندې کړي او تجارتي لارې خلاصې کړي. پرون په کوټه کې د یو شمېر ګوندونو مشرانو غونډې ته وویل چې په زور لدرک کړل شوي کسان باید زر تر زره خلاص کړل شي. د پاکستان حکومت دریز لري چې د جبري لدرک کسان د موندلو لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي. امنیت لپاره په بیلابیلو ضلعو کې عملیات کړي او تجارتي لارې به د پاسپورټ لرل ضروري وي. د پښتون کمی عدالت یا لوی جرګې استازي په کورمه کې د شیعه او سنی ترمنځ د شخړې حل لپاره روان شوی دی. دغه جرګې یو غړي مفتي کفایت الله نن پر فیسبوک خبر کړی ویډیو کې له کواټه تر روانېدو لمخه وویل چې د کورنۍ له قبایلي مشرانو او دینی عالمانو سره بکشینی او د نشوتو د مخنیوي لپاره به دایمي حل لارې لټوي. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان پر پوز ځخ کړی دی چې په سیاست او حکومتي چارو کې مداخله بس کړي. محمود خان اڅکزي پرون په کوټه کې د خپل پلار او ملتپال سیاستوال عبدالسمد خان اڅکزي د یو 50 تن په غونډه کې ویل چې پوز دی په ملکی چارو کې د لاسوهنی پر ځای خپل پام امنیت برابرول ته واړوي. پوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د استورونه رد کړی دی. او اوکراین یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په ناټو کې دی غړیتوب ورکړل شي. د اوکراین د بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې د ناټو بشپړ غړیتوب یا د هیواد امنیت باوري کولای شي. تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخه اورئ. اوس هم راځو د پاتې ریپورټونو پر لور. طالبانو د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته ویلي چې د نجونو طبي زده کړې سر لنن څخه پای ته ورسوي. دا پریکړه پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي د ځانګړو یا شخصي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان کړه. په غونډه کې حاضرو ډاکټرانو ازادي ریډیو ته ویل په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د مشرتابه له لوري په غونډه کې ولوستل سو، ویل سوي چې سر لنن څخه په ټولو انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ د غاښونو پروټیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې دي، د نجونو محصلانو په شمول او درسونو بندیز دی. د موضوع تفصیل لسمت سربان وړاندې کوي.
د طالبانو مشر امر کړی چې سر له نن سه شنبه څخه دی په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د عام روغتیا وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانېده، یو حاضر ډاکټر د نوم د نشودلو په شرط بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مالی او اداري معین بختو رحمان شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشران وزارت ته وربللی وو او د خپل مشر نوې مکتوبې ورته اعلان کړ.
نو موږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتاوی ته غوښتل شي او مجلس په همدې خاطر باندې و چې د امیرالمؤمنین کوم فرمان او هغه د مونږ ته د وزارت سیتامې د خوانه تشریح شي چې سره د سبا چې د سه شنبه ورځ ده کومې زده کړې چې د انجونو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي او ودې ځنډول شي یا د مطلق بندي شي. نو دغه فرمان د مالی او اداري موین د وزارت سیتامې د خوانه مونږ ته تشریح
د افریقا یوازې څو ورځې وروسته له دې اعلان شي چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندېدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسیږي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې 144 رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزي انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په خصوصي انسټیټیوټونو کې 60% زده کوونکي نجونې دي ځکه چې هغوی په نورو برخو کې له زده کړو محرومي شوي وي. نو ټولو د نرسنګ، قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
دا څه پریکړه وشوه چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ قابلیت غاښونو پروتیز زیاتې ورته نورې رشتې دي انجونې خصوصي انسټیټیوټونو ته نشي تللی او سر دننه باندې
دوی د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې دغوی کرایه او برق بل او نور معاشات او ځینې نور مسایل مصارفات مصرفیت مالیات او شروالي او ټکسونو دا هر څه تقریبا دغه جنو د خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زه په دې باورې ما چې په ټول افغانستان کې چې اوس سروش په خصوصي انسټیټیوټونه دي نو ډیره لوړه کچه انسټیټیوټونه به د بند یا بندیدو په حالت کې وي او په هر انسټیټیوټ کې د 40-50 تنو په حدودو کې د استادان دیو د خلک باندې ماشون نه به برخې شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږ ټول انسټیټیوټونه د سر لاس غریوان
دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سیمستر امتحانونه پیلېدل. د دغو انسټیټیوټونو د بندېدو د پریکړې لپاره په بل لغونډه کې دو نورو حاضرو ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت له مرستیال څخه وغوښتل چې پښتنو ته یې ځواب ووایي خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو پښتنو ته ځای نشته او یوازې دومره وویل چې دا اخیری فیصله دا او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوړې دي. ډاکټرانو غوښتل وپوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي خو ځواب یې ترلاسه نه کړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لشپشم ټولګي پورته انجونې ښوونځیو ته له تګ منع کړې بیا یې د هغوی پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه.
مشال ریډیو ته ورځ نن د دسمبر 3 د معلولانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په دې خاطر نمول سوی چې هم خلک او هم دولتونه د خپل ټولنو معلولیت لرونکو انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې یو شمیر معلولان وای چې تل یې ستونزې لرلې خو د طالبانو له واکته رسیدو وروسته یې کړاوونه ځکه زیات سوی چې د دوی په وینا له ډیرو څخه امتیازونه اخیستل سوی دي. په دې اړه تفصیل یو ځل بیا اسمت ساروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې معلولان وای په تیرو درو کلونو کې کوم نسبي امتیازونه چې لرل له لاسه ورکړي او اکثره د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. سږ کال د دسمبر 3 د معلولانو نړیوال ورځ له داسې وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلي اندازه امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. ځینې وایي چې طالبان خپلو معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له ښودلو پرته ازادي رادیو ته وویل
دغه د علمن ولایت کوم ریاست چې دی دغه کندیانو کې چې حکومت مایبین دي ورور دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کې دغه مطلق روپی نور کوي روا کندیانو چې دی هغه قوم نه نشته کې په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی او وخت چې کارتون دلول او د طالبانو کندی اعتماد شدي او په سیمه مکمل یو لکه شذر روان ورکوي چې فرای نه پری د طالب مایو هغه مشفته روان ورکوي
په دې شرایطو کې خپل مثال کې لاس کا په امیر په غاره نه خپل سر په اندر واړه نه کار دی دا مطلب نه وی سي مزوري ته کړی مجبورې یعنی کله ساسې هم زه په دې باندې مې چپ چپ کیدای کوم کولې
د فرسي حال کې چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال لښپاړه زره څخه تر 3000 پورې نوي معلولان ثبت کیږي. د دسمبر دریمه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1992 کال کې د معلولانو نړیوال ورځ ونوموله او له هغه وخت راهیسې دا ورځ هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال څه باندې 6,83,000 معلولان، کونډې او یتیمان ثبت شوي چې په دې کې څه باندې 1,80,000 معلولان دي، چې له دې ډلې شاوخوا 1,50,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسګونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیې چې اوس یې په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وایي اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو لپاره بیلابیل خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تسنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته ده www.mashalradio.com. په پېښور کې د چیکن ګونیا ناروغي شپږ نور ناروغان سبسوي دي، په دې اړه هم درته ریپورت لرو. خو اوس یو بل ریپورت زو چې په پېښور کې یو غونډه سوي ده چې امریکا پکې د زبو او ووکیشنل ټریننګ د پرمختګ لپاره ژمنه کړې ده. د مشال ریډي خبريال اسما ګل په دې اړه ریپورت لري.
په دستور کې د امریکای کنسلګری غړي شان تیمور ویل چې د انګریزي ورکس پروګرام پیل زده کوونکو ته د انګریزي ژبې او مسلکي مهارتونو د زده کړې لپاره یو غوره ګام دی. هغه زیاته کړه چې د دې پروګرام په مرسته به زده کوونکي د کار روزګار لپاره غوره موقع ترلاسه کړي.
نو یوازې د دوی انګریزي ژبې کې صلاحیتونو له وده ورکول دي، بلکې د دوی پټ صلاحیتونو راښکاره کول دي. راتلونکي کې زده کوونکو د مدد کولو دا هم یو ذریعہ جوړېدلی شي. په پېښور او مردان کې د هغې زده کوونکو مدد کوو، کوم چې انګلیش ورکس پروګرام نام مرسته اخیستل غواړي.
په خیبر پختونخوا کې د امریکای کنسلګری د انګلیش پروګرام سیمه ایز مدیر مدثر علی شاه بیا مشال ریډیو ته ویل چې د دې پروګرام هدف د زده کوونکو په منځ کې په ځان باور رامنځته کول دي. هغه زیاته کړه چې د وخت غوښتو سره سم د زده کوونکو چمتو کول نه یوازې د دوی لپاره بلکې د ټولنې لپاره هم ګټور دي.
17-25 سال پورې کوم ماشومان دي جینې کې الکان چې کوم په یونیورسٹی کې سبق وي یا چې کوم کالجونو کې دي، یا هغه ماشومان چې نه یونیورسٹی ته تلی شي نه ښه کالج ته تلی شي، هغې د مونږ د فری اسکالرشپ ورکو چې هغې په انګلش لینګویج او په نور سکلس کې مونږ لکه برخه والو چې نور خپل سکلس ډیولپ کړي. چې کوم سیزونه ضروري دي چې هغې کې د دې کانفیډنس بلډنګ دی، لیډرشپ سکلس دي، انټرویو سکلس دي، ټیکنیکل سکلس دي، 21st century سکلس دي، هغه ټول ودی ته خود لیکي په دشپږو میاشتو کې. دې وخت دا پروګرام شهید نظیب ټوم یونیورسٹی کې د 200 زنانو لپاره دی. دا پروگرام خیبر پختونخوا کې په 2017 کې شروع شو. د دې کې زر نه سیوا ماشومانو کار کړی دی او موږ دا پروگرام تر ادم خیل کې فاټو یونیورسٹی کې چلولې دی، 400 کې چلولې دی او په مردان کې هم یو پروگرام شوی دی.
بلخوا د امریکای د کنسلګری لخوا د انګلیش ورکس پروګرام یوې خون کې رابیا شاه بیا مشال ریډیو ته ویل چې مخکې هم ورته پروګرامونه په مرحله وار ډول ترسره شوي او دوی غواړي چې دا لړۍ دوام عمومي. هغې ویل چې د نوي دور مهارتونو زده کوونکي په لنډ وخت کې زده کولی شي.
شهید بن نصیب ټو ویمن یونیورسټي کې دا زمونږ دریم پروګرام دی او مونږ هر یو پروګرام اخره کې سټوډنټانو چې کوم ډیولپمنټ شوي، پروفیشنل پرسنل ګرومینګ چې کوم شوي، او ټول مونږ لیدلې دي. زمونږ ډېر سټوډنټان داسې دي چې اوس ډېر پوزیشنز کې کارم کوي، فل بزنسز سٹارټ کړی دي او ان شاء الله د دې پروګرام نتیجه باندې راځي.
بلخوا په دې غونډه کې ګډون کوونکو زینس د کوونکو د انګلیش ورکس پروګرام په پیل خو خسر ګنده کړي. اغه وی هلو خو دله چې دې مهارتونو په زده کولو سره به هر ډول چیلنجونو مقابله کولای شي.
زمانو مربی عمر دی او زه د بی ایس کیمستری سټوډنټ یم. اوس کم دې ما انګلیش ورک جوائن کړی دی چې کم کو سیکنډ سیشن دی هغه. باقی باقی مونږ ته انټرویو سکلز، لیډرشپ سکلز، انټرپرینورشپ سکلز، ما مخې را ده خپل جاب د
لپاره د مخکې کله د ما دیګل ډیر زیات هیلپ اوت کوي.
زمان مختشام ده زمردان سره تعلق لرمه او د انګلیش ورک پروګرام مردان یو سټوډنټ مې دی ل یو داسې اپورتونټی راکوي چې په خپل کمیونیکیشن سکلز کم وي داسې رنګې د پریزنټیشن سکلز وي داسې رنګې د نو سکلز کم وي 21 سنچری سکلز کم سره وی کنه نن د کم سپریس تاوت سوی کم د سپریس سکلز وي نو دا پلیټ فارم راکوي چې مخ خپل سکلز پریکټیکل لایف سره راول.
ګډونوالو په خیبر پښتونخوا کې د امریکای د کنسلګری لخوا پیل شوی انګلیش ورکس پروګرام د زده کوونکو لپاره د پرمختګ یو غوره لار بللې ده. دوی تمه لري چې له دې پروګرام په مرسته په عملی ژوند کې زده کوونکي د ډیرو مرستو ترلاسه کولو جوګ شي. آس مغل، مشال ریډیو، پېښور.
د اسلام آباد پولیسو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د بنسټګر عمران خان پر ضد د قتل مقدمه صف کړې ده. د لغه وروسته ده چې د نومبر پر شپږویشتمه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د رینجر ځواک درې سرتیري ووژل شول. حکومت وایي چې د تحریک انصاف احتجاجانو پر رینجر ګاډي خزبلی وو. بلخوا د دې ګوند مخکشان پر حکومت تور پورې کوي چې پر امنه مظاهرې چانو یې تشدد او ډزې کړې دي. راشد خټک راکوي.
پښپګشتم نومبر سهار وختي د تحریک انصاف ته احتجاج په مهال د اسلام آباد په سرینګر های وی د یو موټر د ټکر له وجې د رینجر درې سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی وو. په اسلام آباد کې د احتجاج لپاره خپل ګوند ته امر عمران خان کړو، ځکه پولیسو د رم نه پټانه کې د رینجر د سرتیرو د قتل مقدمه هم د هغه خلاف درج کړه. عمران خان د تیر نیم کال راځي په بیلابیل مقدمو کې په زندان کې دی. په 28 نومبر د هغه د ګوند غړو د هغه درخوشي کولو لپاره احتجاج کولو، خو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د رینجر د سرتیرو د وژل کېدو نه پس په 28 نومبر د شپې د هغوی خلاف عملیات وکړل. یو شمېر یې ونیول او نور یې د اسلام آباد نه وشړل. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د عدالتي چارو خبریال ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې د ذوالفقار علي بټو نه پس عمران خان د پاکستان دویم پخوانی لومړی وزیر دی د چا خلاف چې د قتل مقدمه درج شوه.
خطرناک کیس ہے،
ډېر خطرناک مقدمه ده. د عمران خان لپاره به ډېر ګران شي، ځکه چې هغه اول هم د ډېرو ستونزو سره مخ دی. د یو بل مقدمه چې د 190 میلیون پاوند د غلا مقدمه یې بولی، په هغه کې هم د ته سزا ورکول کېدونکې ده. د پاسه پر د قتل مقدمه هم جوړه شوه. د سره به د عمران خان نه علاوه تحریک انصاف نور مشران هم د ډېرو ستونزو سره مخ شي. د عمران خان میرمن بشرا بیبی ته به هم مشکل جوړ شي، خو کېدای شي چې هغه ځان ترې وباسي. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی وایي چې د ځانی زیان په ځای به عمران خان او تحریک انصاف د سیاسي زیان سره مخ شي، ځکه چې د 28 نومبر د احتجاج نه پس د ملک واکداران د هغه سره دروغ جوړ یا خبر اترو ته تیار نه دي.
دغه جرایم چې په کوم وخت کې شیونه په جیل کې، خو به هر حال دا د چې د عمران خان پوزیشن او د دې ناکال او د دې احتجاج د ناکامۍ نه وروسته ډیر زیات کمزور شوه دی. دغه احتجاج ناکامۍ د هغه بار د هغه بوج دومره ډیر دی چې پارټي کې لکه څوک د هغه اوس مخه نشي نیوي. دغه ناکامۍ هغه د هغه څوک اوس ذمہداري په سر نشي اخیسته. نو به هر حال دا د چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه ته په روانو وختونو کې مشکلات په نظر راځي.
د پیپل پارټای بنسټګر ذوالفقار علي بټو خلاف په کال 1940 کې کله چې هغه د پاکستان لومړی وزیر وو د محمد احمد خان قصوري د قتل مقدمه ثبت شوې وه. وروسته د پوځي عامر جنرال ضیاءالحق لخوا د هغه د حکومت ختمېدو نه پس په کال 1990 کې هغه هم په دې مقدمه کې اعدام شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتون ملت پال سیاستوال خان عبدالصمد خان څخزي چې د خان شهید په نوم هم یادېږي، د تلین په مناسبت پرون په کوټه او بوري کې جلا جلا غونډې وسوې. د کوټي غونډه چې پښتونخوا ملي ګوند جوړ کړی و، په وینا کې ورته د دې ګوند مشر محمود خان څخزي د خان شهید پر ژوند او مبارزه د خبرو ترڅنګ د پاکستان د موجوده حکومت پر پالیسوي هم نیوکې وکړي. نوموړي ویل چې د حکومت مخالفه ګوندونو د زورولو حکومتي تګلارې ملک نور هم لستوند سره مخامخ کی. بلخوا د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ د لورلای غونډې ته ویل چې پښتانه باید د خان شهید له ژوند او مبارزې په سبق اخیستو د خپل ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. تفصیلي سمات شبنم راکوي.
د دسمبر پر 2مه په کوټ کې پښتونخوا ملي او میګوند د خپل بڅټکر خان عبدالصمد خان اڅکزي د یو 15 سم تلین پلټ کې ولوي ولسی غونډه وکړه. د یاد ګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالف شبرګوند زیتیاد مشر محمود خان اڅکزی د خپل وینا مهال پر حکومت رغ وکړ چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ټول نیول سوي غړي دي خوشی کړي او د نومبر پر شپږشتمه په اسلام آباد کې د هغوی د ګوند د وژل سوو غړو له کورنۍ د حکومت بخښنه وغواړي. نوموړي د 2023 کال ټول ټاکنې د درغلیو ډکې وبللې او وی ویل چې پښتانه باید پر خپلو وسایلو واک اختیار ولري.
په اسلام آباد کې خلک جلوس راایستلی او مطالبې څه شوې؟ مطالبې یې دا وې چې دلته به آئینی، دلته به پارلمنټ بالاګس کې، دلته به سیاست د ولس په مرضي، دلته چې چا کتلی دی هغه ته به ورکول کېږي. دا یوه خبره غلطه نه وه. د پاکستان عین دا تمه چې کله نیولې بیا تر اتلسم شلم پورې دا وایي چې هر انسان دا حق لري چې جلسه وکړي، هر انسان دا حق لري چې جلوس وکړي، هر انسان دا حق لري چې پارټي جوړ کړي. دا غریبان خلک راولان شو، ګولۍ یې ورته ونیولې. دا ټول انسانان چې مړه دي، دا د غلو حکومت په ددې پلاو مورته معافي مجلاکي، دا به د دې او پلار او مور ته مړي نه راژوندي کېږي، تاوان به ورکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي تور پورې کوي چې د نومبر پر شپږشتمه په اسلام آباد کې د احتجاج مهال پولیسو پر احتجاج کوونکو تشدد او ډزې کړي دي، خو پاکي حکومت او پولیس دا تورونه ردوي او وایي چې مظاهرچیانو پر امنیتي ځواکونو حملې کړي دي. دغسې د پاکستان انتخابي کمیشن د هیواد په تیرو عام ټاکنو کې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. په کوټه کې وغونډې ته د وینا پر مهال محمود خان اڅکزی وویل چې پاکستان باید له افغانستان سره ښې اړیکې ولري. دا غب خبره چې د افغانستان ازادي د پاکستان د ازادۍ سره تړلې ده.
افغانستان د افغانستان استقلال، د افغانستان ازادي، دا د پاکستان د ازادۍ سره تړلې ده. د پاکستان یو دی په خلاف وکړي چې دای د افغانستان ازادي نه ومني، دای د افغانستان استقلال نه ومني، دای د افغانستان سره د برابرۍ د غلې جوړ، دای هم بیا آزاد ولا کړ پاتې شي. دا به د پاکستان ازادي نه وي، دا به د هیچا ازادي نه وي، په وطن کې به یو رول بده وي.
د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا د خان عبدالصمد خان اڅکزی د یو پنځوسم پلین په لړ کې په لورلای کې ولسي غونډه جوړه سوې وه. د یاد ګوند مشر خوشحال خان کاکړ د خپلې وینا مهال وویل چې د پاکستان حکومت د پښتنو مبارزینو ته په نصاب کې ځای نه دی ورکړی.
خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی ته، میرا خان لالا ته، د دوی پر کامی وطنی جمهوری مبارزه باندې دا کیدت ګلونه وړاندې کوم او دا اور کو چې د کومو اهدافو دپاره دوی سیاست وکړي، ټول ژوند یې ورکړي دې سیاست ته، خپل سر یې ورکړي د هغو اهدافو دپاره به پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ هر ورځ هر ساعت خپله مبارزه به دغسې دوامداره ساتي.
خان عبدالصمد خان اڅکزی چې له مړینې وروسته په خان شهید شهرت موندلی، په 1908 میلادي کال کې د جولای پر ومه د ګلستان په نتلا کاریز کې زیږیدلی. خپل ژوند یې د پښتون قام د یووالي او خپلواکۍ په مبارزه کې تیر کړی، د خپلې ژبې ادب او صحافت په ډګر کې یې هم کار کړی. نوموړي د خپل سیاست پیل په 14 کلنۍ کې کړی چې د ژوند درې لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړي. د 1923 میلادي کال د ډسمبر پر 2 نیټه په کوټه کې د نصرګند کسان لخوا دغه کور ته دوه بومونه ور وغورځول شول چې نوموړي د تل لپاره له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د افغانستان د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول د یادې سیمې د لارو خرابوالی، د څښاک د پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو کمښت او د ښوونځیو د ودانیو نشتون د خپلو مهمو ستونزو په توګه یادوي. کلندر د خوست په شمال کې منګل میشتې غریزې ولسوالۍ ده چې پخوا د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د بیا رغمنې کارونه نه دي سوي. نور حال نجیب الله الخیل په دې رپورټ کې راکوي.
د خوست د قلندر د لری پرتی ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بې برخې پاتې شي. د قلندر یو اوسیدونکي حاجي نعیم خان مشال راډیو ته وویل
اوس میږو که خیر وي دغه اوبونه استفاده کوو د خوړ اوبه نه دي د کسباتو اوبه دغه نه میږته مریځي پېښه چې که خیر وي هر وخت مرځون وي دغه نه استفاده کو که خیر اوس میږته د لولو اوبه روشي چې نه په غرو کلرو پایپو کرو تېرې شي ذخیرې ته جوړې شي که خیر میږي هغه اوبونه استفاده وکړو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمې شته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي خو خلک یاړ دي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي
قلندر دې مشته دوی درېدي چې په هر ځای کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي لابراتوار جوړ شي ډاکټر ډاکټرون موجود وي د موږ مشکل به ورته حال شي. موږ دا ډېره نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو یوای وڅانګه لرو خو ډاکټر نشته پکې یوانه ما ډاکټر پکې وي کله دوونه وي کله څوک رسیدګي نه شي کړای ډاکټرونه رسیدګي نه شي کړای په کوټو کې دی گزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کړي.
ښوونه روزنه د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ده مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکي زلمیان اسانتیاوې نه لري او باد و باران له کبله یې ډیری وخت د زده کړو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخېږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد وویل
دا یا سبق په خما کې یا اوسنه ونه خوته یا چې شګره بي پته وي که مسول شګره ولي بي پته وي که بل هغه سوړه ولګېږي دا بیا پته وي که ګرمي وي بیا پته وي نو دا سره موږ ډېره غټه مشکله لرو. نو موږ به دا کې ډېر وړک لرو در لږه خبره نه دو بخي ډېر وړک ډېر دی مکتب یې کامې دی چې موږ یې سرپنه دي ونه لرو دا سره موږ ډېره مشکله لرو.
بل لوري ته چارواکي وایي د بیا رغونې او خدمتونو په وړاندې کولو کې هغو سیمو ته لومړیتوب په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې یې ډېرې دي.
مشال ریډیو ته غږیست. په پاکستان کې د سبزیو او میوو د کاروباریانو اتحادیه وایي د آب و هوا بدلون له وجې سږ کال د کینو او مالټې حاصلات 15% کم سوي او له وجې د دوی کاروبارونه زیانمن سوي دي. د زراعتي چارو پوهان وایي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د بارانونو او ژړې له وجې د نورو فصلونو ترڅنګ د کینو او مالټې پیداوار هم زیانمن سوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو چې نیاز علي وړاندې کوي.
د پاکستان څخه میوه او سبزیانی بهر هیوادونو ته لیږونکي آل پاکستان فروټ اینڈ ویجیټیبل ایکسپورټر اسوسییشن مشر وحید احمد د دسمبر په دویمه مشال لیډیو ته ویلي چې سخ کال په هیواد کې د مالټو او کینو پیداوار 15% رقم شوی دی او د دې لوی علت موسمی بدلون او د هغې له کبله د مالټو او کینو په فصلې بد اغیز دی. دی وایي زمونږ د کینو او مالټو مجموعي پیداوار 30 لاکھ کټنوه خو سخ کال دا 15% رقم شوې دي او سخ کال یوازې 15 لاکھ کټنه پیداوار شوې دي. د دې کموالی لوی علت موسمی بدلون او د هغې اغیز دي لکه جمع یا یخ موسم نه وخت راغلی بیا فوګ او سموک. د دې سره بې وخت بارانونه او طوفانونه هم ډیر شوې دي چې د مالټو کینو پیداوار ډیر راټیټ کړی دي. سخ کال به موږ یوازې 1.2 میلیون ډالر ترلاسه کړو. 15 کاله مخکې به موږ 15 لاکھ کټنه مالټې کینو ایکسپورټ کوو چې اوس دا کچا نیمایی تر ټیټه شوې ده. کینو او مالټا د پنجاب صوبې په سرګودا فیصل آباد خانیوال سیمو کې په زیات مقدار کې کیږي خو د خیبر پختونخوا په ملکنډ چارسدا سوابی مردان کاټلنګ پلی او نورو سیمو کې هم د ښه معیار مالټو پیداوار کیږي. د خیبر پختونخوا چارسدی تنګي بازار اوسیدونکي د مالټو باغمان زاکر خان بیا مشال لیډیو ته ویلي سخت کال بې وخت بارانونو د مالټو فصل ته لوی زیان رسولی دي او د مالټو پیداوار ډیر کم شوی دی.
دا ځله چې کله مالټې ګل پرانیسته نو دغه ټیم کې باران راغی. د دې مالټې د ګل لپاره باران لکن ډېر نقصان دهي. باران شیندا دې مالټې دې ګل کې دوبی ساری شي. دغه ګل بیا څخه کیږي ناغه 12 سلور ورځې مسلسل بارانو. دلته مو دې کاکا سه بڑخونو ته دا ټول باران دغه شونه ګل زیات ترسته شونه. دې سره د مالټو پیداوار ډېر غټ نقصان هم کوله کډېر زیات پیداوار کم دي. ټول کې پی کې کې مالټه چې کم دي نه دغه سه حالات دي.
بل خو خیبر خیبر پختونخوا ملکن کې د مالټو باغبان بهرمن خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د موسمی بدلون لکبل سخ کال د مالټو فصل ته لوی زیان اوخته دي. نوموړي پوینا د خیبر پختونخوا هغه سیمه چې د مالټو پیداوار پکې زیات کیږي سخ کال په پشکال کې زیاتو بارانونو او بیا جلی سخت ځپلې دي. د دې اثر اوس په فصل کې لیدل کیږي.
سکل پشکال کې بارانونه ډېر فریکوینټلی کېده، مسلسل یو بل پسې کېده. مالټا سټرس کې راځي، سټرس د ګرم مزاج فصل دی. دی ډېر یخ موسم او بارانونه او ډېرې اوبه نه مني. هغه سره په مالټا کې د فال ریشو ډېره زیاته شوه، ډېره زیاته مالټا پرېوته ودوړېده. کافي منفي اثرات د مالټې په بار او په میوه او په دانه پرېوتل. اوس ریسنټلی د ګرمۍ بیخي په دې اینډ کې یو ډېر تبخ کون غلی وشوه، هم په دې بیلټ وشوه کومه چې د مالټې بیلټ دلته تېر شوې.
نوموړي زیاته کړې چې د مالټو کینو فصل په وخت نه پخېدو سره پیداوار هم کم شوی او معیار هم راغورځېدلې دي. د کراچی پوهنتون د کیمیاوي او بیالوجي علومو نړیوال مرکز انټرنیشنل سنټر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کی یو څېړونکي ډاکټر اشتاق احمد بیا مشال لیډیو ته ویلي په نړیواله کچا لګ تر لګه 15 کال وروسته د مالټې کینو ډولونه یا ویرایټي بدلیږي، خو په پاکستان کې د مالټو کینو وسنی ډولونه یا ویرایټي شپېته کاله پخوانی ده چې د ناروغۍ او د موسمي بدلونونو په وړاندې هیڅ مزاحمت نه لري. نوموړي په وینا باید چې حکومت د څېړنې او پرمختیا برخې ته وده ورکړي او په نورو سیمو کې د مالټو کینو نوي ډول باغونه جوړ کړل شي. بلخوا وحید احمد په وینا چې پاکستان په میوو کې مالټا او کینو تر ټولو زیات صادرات کوي، خو که په راتلونکي درې څلورو کلونو کې د مالټو کینو نوي ورایټي ونه کړل شي نو اندېښنه لري چې پاکستان څخه به د مالټو کینو اکسپورټ بشپړه توګه ودرېږي. مشال لیڈیو کراچی.
کپی خورت ککاب لئی دل لئی
دا نغمه ما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپیچ بین